ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو وایس اف امریکا دی ولا خبر پښتونخوا خبرونه کې شرغ لاس درته وایو تاسو قرباني یو ځکه سم کاکړ
او زاش پاکمن
د جمعې ورځ دا کال دی 2019 د دسمبر د میاشتې و وستمنه تر پاکستان کې د ماشام اته بجې سوې دي افغانستان کې ونیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې دروازې لاس بجې دي را سره مل اوسې د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو پاول د نن ورځې سټکې
د پاکستان پخوانی پوځي امیر فیروز مشرف لخوا یو وکیل په لاهور های کورټ کې خواست کړی او هغه فیصله یې چیلنج کړې په کومه فیصله کې چې ځانګړي عدالت فیروز مشرف ته د آئین ماتولو په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه
په پاکستان کې سلور نور ماشومان د پولیو رنز وهلې چې ورسره شش کال په ټول هواد کې د پولیو کیسونه یو سل پنځلس ته رسېدلي چې پکې یو اتیا یوازې په خیبر پښتونخوا کې راپور شوي
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د پیپلز ګوند مشر د وجنې دولسمه کلیزه نمانځل کیږي د هغې د وجنې په ځای کې په لیاقت باغ کې درنه جلسه دې وخت را جوړه شوې ده
بسره مل اوسېږئ درته وړاندې کوو د خبرونو تفصیلات
د پاکستان پخوانی پوځي امیر فیروز مشرف لخوا یو وکیل په لاهور های کورټ کې خواست کړی او هغه فیصله یې چیلنج کړې ده په کومه فیصله کې چې یو ځانګړي عدالت فیروز مشرف ته د آئین ماتولو په مقدمه کې د مرګ سزا ورکړې وه د ځایي میډیا تر مخه د پخوانی پوځي امیر لخوا ایډوکیټ اظهر صدیقي لاهور های کورټ ته خواست کړی او مرکزي حکومت او نور یې پکې فریقین جوړ کړي او په خواست کې ویل شوي دي چې د فیروز مشرف پر ضد په اورول شوې فیصله کې تضادات دي لس ورځې وړاندې د جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې درې کسیزه ججانو ځانګړي عدالت پخوانی پوځي امیر فیروز مشرف ته د آئین ماتولو د غداري په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې وه په درې ججانو کې یو جج د فیصلې مخالفت کړی وو د یاد ځانګړي عدالت مشر جسټس وقار احمد سیټ په فیصله کې ویلي وو چې فیروز مشرف دې راوستی شي سزا دې ورته ورکړی شي او که هغه مړ ترلاسه شو هغه دې راخکل شي او د اسلام آباد په ډي چو کې د درې ورځې اویزان کړی شي د پاکستان پوځ دغه فیصلې ته په غبرګون کې ویلي وو چې د فیروز مشرف د هیواد خدمت کړی او د هیواد د دفاع لپاره یې جنګونه کړي دي هغه غدار نشي کېدی پوځ ویلي وو چې د خصوصي عدالت فیصلې د پوځ په صفونو کې درد او غوسه راپارولې پوځ زیاته کړې ده چې فیروز مشرف د پوځ مشر وو او جنګونه یې کړي دي او هغه یقینا غدار نشي کېدی
د پاکستان پیپلز ګوند نن د خپلې ورل سوې مشرې بېنظیر بټو دولسمه کلیزه د پنډۍ ښار په لیاقت باغ کې لمانځي چېرته چې میرمن بېنظیر په کال 2001 کې د دسمبر په اوویشتمه نیټه په بمي حمله او ډزو کې ورل سوې وه نننې غونډې ته د هغې زوی بلاول بټو وینا کړې نوموړي ویلې د پاکستان ولس بتل بېنظیر بټو د یو بهادوري مشرې په حیثیت ساتي چا چې د خپل ملک او جمهوریت لپاره هر څه قربان کړي د بېنظیر بټو په وژلو کې لاس لرلو په تور د هغه وخت په فوزي صدر پرویز مشرف لګېدلی وو او هغه په ضد مقدمه روانه ده خو صدر مشرف دغه تورونه رد کړي
بل ورته د پیښور په پیښور کې وکیلانو د فیروز مشرف پر ضد راغلي فیصلې په اړوان پیښور های کورټ کې د قانون د مرکزي وزیر اطلاعات وزیر اټرنی جنرال او وزیر اعظم د مشیر پر ضد د عدالت د سپکاوي خواست کړی دی په پاکستان کې د وکیلانو اتحادیې د فیروز مشرف پر ضد اورول شوې فیصلې ته د پوځ غبرګون غندلې او د آئین او قانون سرغړونه یې ورته ویلې ده په پیښور های کورټ کې ایډوکیټ اجمل خان او ایډوکیټ شبیر حسین گیګیانی د قانون د مرکزی وزیر د اطلاعاتو مرکزی وزیر اټرنی جنرال او وزیر اعظم د مشاور پر ضد د عدالت د سپکاوي خواست کړی وو په خواست کې ویل شوی چې د ځانګړي عدالت د فیصلې وروسته د جسټس وقار احمد سیټ پر ضد تورونه لګول شوي او ناوړه ژبه کارول شوې ده ویل شوي د فریقینو پر ضد د عدالت د سپکاوي کاروي وکړي
په پاکستان کې د پولیو نور کیسونه راپور شوي دي چې ورسره په ګرد پاکستان کې د شمیر شش کال یو سل پنځلس ته ورسېده روان کال یوازې په خیبر پښتونخوا کې د پولیو زمزوره سوي ماشومانو شمیر یو اتیا سوی وه د پولیو د مخنیوي په ضد ویکسینو ورکولو په آخري کمپاین کې په ګرد خیبر پښتونخوا کې اویا زره انکاریان مور پلار او اویا زره ماشومان د پولیو د ویکسینو ځه پاته سوي دي
د پاکستان د قانون او انصاف وزارت د احتساب قومي ادارې پر ضد یو نوی قانوني مسوده یا آرډیننس ادارې په اړه باندې یو نوی قانوني مسوده یا آرډیننس د وزیر اعظم عمران خان دفتر ته د منظوري لپاره لیږلې ده دغه مسودې ته د نېشنل اکاونټیبلټي بیورو امندمنت آرډیننس 2019 نامه ورکړل شوې د دغه نوی مسودې لاندې د احتساب قومي اداره به یا نیب با د دې نو درول کیږي چې په حکومتي محکمو کې د سه خامیانو په وخت بد نیب د سه قسم کاروي نشي کولای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران خپل مردونکو د وایس اف امریکا دیو ریډیو سره نه خبرونه تنه خپل غو واشنگټن ډي سي نه واګي یو د یو ساته لوی پښتونخوا خبرونه په نیم ساته برخه کې لومړی زو اسلام آباد ته چرته چې په لاهور های کورټ کې د پخوانی پوزي امیر پرویز مشرف پر ضد چې کومه د مرګ سزا په یو خصوصي عدالت کې اورول شوې و دغه فیصله پر ضد باندې یو خواست مشرف وکیل جمع کړی دی. پدغه باندې د لیور ریډیو خبر یال پیر ولا شانو تفصیل تاسو د اسلام آباد نوراندې کوي.
مطبوعاتي ریپورتونو تر مخه د مشرف وکیل له خوا جمع کړی شوی خواست کې د ځانګړي عدالت په طریقې کار او د دې په قانوني حیثیت یو شمیر سوالونه راپورته شوی دي او په دغه خواست کې د ریس خپل کړی شوی چې د ټوله قضیه اوریدنې په محل په خواني فوزي امیر د خپل قانوني دفاع د حق نه محروم ساتل شوی دی. د دې خواست د لارې د ځانګړي عدالت له خوا مشرف ته اورول شوی 500 سزا ختمولو غوښتنه شوې ده او دې سره د ځانګړي عدالت د مشر قاضي له خوا د مشرف مړ تر درو ورځو پورې اسلام آباد کې زوړندولو خبره د عدالتي فیصلې نه لري کولو خواستوم شوې ده. پروستو کې درې کسیزه ځانګړي عدالت په خواني فوزي امیر ته د دستور ماتولو او د اعلی عدلي ججان کور کې بندي ساتلو په تور د 500 سزا اورولې و او فیصله کې د بنچ مشر قاضي وقار احمد سیټ ویلو کو مشرف د دغه سزا عملي کېدو نه مخکې مرشون را د مړغه په اسلام آباد کې تر درو ورځو پورې زوړند اوساتل شي. د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند او ملکی فوج د ځانګړي عدالت په دغه فیصله باندې سخت غبرګون ښایي او حکومت او فوج دا منلو ته تیار نه دي چې ګنې د فوج او پخواني سر لخکر څنګه غدار کېدل شي. بل خوا ته که څه هم حکومت مخالف ګوندونو د ځانګړي عدالت دغه فیصلې ته درناوی ورکوي خو بیا په دې کې یو لوی جماعت هم پرویز مشرف ته اورول شوی د 500 سزا ارومرو سرته رسولو ټینګار نه کوي. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ دیو ریډیو ته وایي چې د دوی ګوند دا ګڼي چې ملکی دستور په ځای ساتلو لپاره مشرف ته اورول شوی سزا باندې عمل کول لازم دي.
د ججانو خلاف بینر دی او پورٹریټ دی دا خو ډېر معنا یو قسم د عدلیا خلاف د ملک د آئین خلاف د قانون خلاف د جمهوریت خلاف دی. دا چې امر روان شوی دی چې هغه ډېر تشویشناک دی دغه دی او د خیبر پښتونخوا کې چې چا چیلنج کړی دی د دې ججانو صاحبانو او د دې آئین توهینو خلاف پورې دی هغه ډېر همت کړی دی هغه یې کړی دی. البته په کار هم دا دی چې دوړه اتیاشه دا هغه په ساده برقرار وساتي چې دا فایل کې څه څه ټوس دغه دي دا هغه دې غدار کې څه دې کوم خبر شته نه او بیا فارسی کې سره بل خبر شته نه بل سزا شته نه.
د مشرف د 500 د سزا په سر د پاکستان دوه مهم ریاستي ادارو عدلیه او فوج کې سخت نه ولیدو کې راضي او مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دغه تناو ختمولو لپاره د خپل کردار لوبولو پخلی کوي. د دې ترڅنګ سپریم کورټ د فوز ناصر لخر جنرال قمر جاوید باجو د ملازمت بیان غزولو سره تړلې فیصلې په ضد د مرکزی حکومت د بیا کتنې خواص د لومړی اوریدنې لپاره منزور کړې دي او امکان دی چې اعلی عدالت به دغه خاص باقاعده اوریدنه یا رد کولو په اړه حتمی فیصله راتلونکي اونۍ کوي. له دې وړاندې اعلی عدالت د مرکزی حکومت لخوا جنرال قمر جاوید باجو ملازمت میاد غزولو په حق له پریکړه رد کړې و خو بیا سپریم کورټ په دې شرط سره جنرال قمر جاوید باجو ته په خپل منصب باندې پاتې کیدو اجازه ورکړو چې حکومت به په دې اړه راتلونکي شپږو میاشتو کې یو نوی قانون جوړوي او د فیصله تر مخه کو چر حکومت دغه قانون جوړ نکړي شنو بیا جرنل باجو به با د خپل سوکې نه ریټایرډ یا برخاست ګڼل شي او بیا د سپریم کورټ هم دغه فیصله په ضد د پاکستان مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند یاد عدالت تر بیا کتنې خاص جمع کړي دي.
وای وایس اف امریکا دی ول خبر پښتونخوا خبرونه تاسو ته په ژوند دی بڑا وړاندې کیږي خبرونه کې راپور د وړاندې کوو چې په پېښور کې وکیلانو د پرویز مشرف ته د اورول سوی د مرګ سزا په فیصله باندې د فوج او حکومت د نیوکو په ضد خاص سپریم کورټ کې جمع کړی وو او د سپریم کورټ صدرت کول وروسته دی وای چې پېښور های کورټ کې به خپل خاص جمع کړي تاسو په دې اړه د مدثر شاه په راپور کې نور تفصيلات لرو
د پخوانی فوزی عامر جنرال پرویز مشرف خلاف چې خصوصي عدالت په 19 دسمبر د تیزندی کولو فیصله راغله او بیا په 19 دسمبر تفصیلی فیصله خبر شو نو د غینه پست قانون وفاقي وزیر فاروق نسیم د پاکستان اټارنی جنرال انور منصور د اطلاعات لپاره د وزیر اعظم صلاحکار میرمن ډاکټر فردوس عاشقوان او د احتساب لپاره صلاحکار شهزاد اکبر یو مطبوعاتي غونډه کړې و او د پیښور های کورټ یو وکیل شبیر حسین کګیانی ډیوا توای د غونډه کې ټول نوموړو د عدالت او معزز قاضي جسټس وقار احمد سیټ خلاف د سپکاوي ټکی استعمال کړیو نو ځکه د دلته په خبر کې د ستري محکمې رجسټري کې دغه ټول حکومتي چارواکو خلاف د عدالت د سپکاوي درخواست جمع کوو وایي د عدالت د سپکاوي درخواست هغه عدالت کې جمع کیږي د کم چې سپکاوي شوی وي خو چون خصوصي عدالت د فیصلې او رولو نه پس ختم شو نو او دا د سپریم کورټ په امر جوړ شوی نو ځکه د سپریم کورټ کې درخواست جمع کوو خو وایي نن رات سپریم کورٹ دغه درخواست واپس کو
شن سلیپ وینن دا رجسٹری برانچ رجسٹرار سے د سپریم کورٹ لګو چیرې چون کې دا کیس په سپریم کورٹ کې اوریدل شوی نه دی نو لہذا دا مونږ نشو اوریدي نو د دې وجنه مجبورن به اوس موږ سره دویم چې کوم ریمیډی دا کم سٹیپ دی نو موږ به پېښور ای کورٹ کې اوس جمع کو رجسٹرار صاحب روان
شبیر حسین ایڈوکیٹ زیاتی د پاکستان د اساسی قانون 204 ماده واضح هواي کچا هم د فیصله عدالت یا قاضي متعلق دا سه کم ټکی استعمال کړ چې سپکاوی په کخکاری غته عدالت سزا ورکول شي هم د پیښور های کورټ یو بل وکیل فرهاد اپریده بیا وای ته خصوصي عدالت د فیصله نپس واضح حقکاری چې وزیرانو مشرانو د سپکاوی ټکی استعمال کړی دي خو زیاتی مخالف فریق سره لا د اپیل وخت او عدالتي کاروایی لا سر ته نه رسیدلی نو ځکه د کاغذی درخواست جمع کول د وخت نه وړاندې یو عمل دی
البته موږ دا مولي دل جپاغي کې سب پرسنل اٹیک په ججانو وشو نو اغه د عدالت دغه د عدالت اختیار دی اغه کې زو ته کزان غنو چې بطور یو عام سټیزن یو وکیل دی یو ډاکټر په هیڅ یا په معاشره کې کوم مقام دی خو د یو عام سټیزن په هیڅ مونږه توهین عدالت په دغه کې تلی شو مونږ بخپل ریارسل کو خو ما نه دی خیال زما خپل نظر دا دی چې عدالت له اول خپل پروسس مکمل کی دا غینه پسته د عدالت لا فل حال داسې ډایریکشن نشته چې تاسو من و ان دغه فیصله اوس عملی کړي
او وای یو ځل چې عدالتي کاروایی سر ته ورسی او بیا څوک داسې خبرې وکړي نو عام بنده هم د توهین درخواست جمع کولی شي او عدالت ته هم نوټس اخستی شي او داسې څو ځله پاکستان کې شوی هم دي خو بل خوا د سپکاوی درخواست کې نومول شو ټولو وزیرانو مشرانو دریس خپل کړی دی چې دای فیصله کې په بعضی نکاتو تنقید کړی دی او مطبوعاتو ته ویلي دي د عدالت یا قاضي سپکاوی غرض نو د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د پیپلز ګوند مشر د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو د مرګ ولسمه کلیزه بخنه غواړم دا غي د مرګ کوم د ولسمه کلیزه منځل کیږي په کال 2001 د دسمبر په 20 نیټه باندې بینظیر بټو په لقد باغ کې په یو جلسه کې په لاهور کې وجل شوی و او د دغه پیښې په ځای کې دی وخت یو لوی دستور را جوړ کړ شوی دا جلسه را جوړ کړ شوی دا د دې زوی یعنی د بنظیر بټو زوی بلاول بټو زرداری او خاون آصف علي زرداری ترڅنګ د پیپلز ګوند یو شمیر مشرانو دغه غونډه ته ویناګانی کړې دي زموږ همکار بارکوال میخیل سره په دغه باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کړي
د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د 12م تلن په مناسبت د زرګونو خلکو جلسې ته په وینا کې د پیپلز ګوند مشرانو د تحریک انصاف پروسنی حکومت کلکنی وکړي او وی ویل چې په هیواد کې تر هر حکومت زیاته ګرانی جوړه کړې ده د بنظیر بوټو زوی او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د خپل مور د تلن په مناسبت په خبره کړي پیغام کې ویلي مور یې د پاکستان د وفاق یو زورور زنجیر وو چې ټول هیواد یې سره پیوند ساتلی وو. خو وایي چا چې هغه ووژله هغوی د دې زنجیر شلول غوښتل. خو آصف علي زرداری د پاکستان کپې یا پاکستان پاینده آباد په نارې سره هغوی ناکامه کړل. بلاول بوټو زرداری نن جلسې ته په وینا کې د اوسنی حکومت تیر یو کلن کار ته په اشاره سره وویل پاکستان په خطر کې دی ځکه چې وایي د ټول هیواد خلک د خپلو حقونو لپاره احتجاج ته اړ شوي دي. بلاول بوټو وویل په هیواد کې آئینی اقتصادي او د رهبرۍ بحران دی. هغه دعوه وکړه چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 10,000 کسان بیروزګاره شوي دي. وایي د کوفې په سیاست د مدینې ریاست نشي چلیدای.
پارلیمان ته تالا لګېدلې، میډیا آزاد نه ده، پادلیه بریدونه کیږي، پاتلسم آئینی ترمیم بریدونه روان دي، د صوبو حقونه غستل کیږي چې د وفاق یووالی ورسره ماتیږي. ترهګرو ته به ضرور ماتې ورکړل شوې وي، خو د تندروی اور په ټول هیواد کې بل دی. په پښتونخوا کې د قبایلي سیمو تر پیښوره خلک احتجاج کوي. دا سیاسي اعتماد حکومت او اقتصاد نشي چلولی.
جلسے ته په وینا کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د وزیر اعظم عمران خان هغه خبره وغندله چې پرون یې د پنجاب په جهلم ښار کې د یوې منصوبې د پرانستنې په مراسمو کې میډیا ته مافیا وویل. یوسف رضا ګیلانی وویل،
جب هم اقتدار میں تھے ہم نے کالے قوانین ختم کیے.
چې زمونږ حکومت وو نو تور قانونونه مو ختم کړل او د خلکو لپاره مو معلوماتو ته رسائی ممکنه کړه. خو نن په میډیا بندیزونه لګي، موږ د دغې غندنه کوو. پیپلز ګوند به د خلکو د آئینی انساني او اقتصادي حقونو لپاره مبارزه کوي.
پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری هم جلسې ته له روغتونه ویډیویي وینا وکړه او یو ځل بیا یې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف اوسنی حکومت د خلکو لخوا منتخب شوی نه بلکې پوځ راوستی دی.
ایک دن هم عوام کی حکومت لائیں گے.
یو ورځ به موږ د ولس حکومت راولو. دوی خو حکومت نشي چلولی. پښتنه دادا چې تاسو خو به دوی راولئ، خو ملک نشي پې چلولی. دا کېدی نشي، ځکه دوی احساس نه لري چې له غریب سره څه کېږي او ګرانی څه وي. خلک یې دوو ډوډیو ته مجبور کړي دي.
د بېنظیر بوټو د تلن غونډه د پنجاب د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې وسوه چې نوموړی پکې 12 کاله مخکې د 2008 میلادي کال د دسمبر پر 28 نیټه د یوې جلسې په مهال د خپل ګوند له 23 نورو کسانو سره په یوه ځانمرګي برید کې ووژل سوه.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه د واشنگتن څخه درته وړاندې کوي. جی را سره ملګری اوسی جی، تاسو د برک والمیا خیل صاحب څخه راپور واوري دی او هم تاسو د بنظیر بوټو په اړه راپور وړاندې کوو چې لومبۍ د پاکستان لومبۍ او اولنې میرمن چې د هیواد مشري کړي په دې اړه باندې شزینه سیاست مداران او خبرګون تاسو وړاندې کوي او دا راپور تیار کړی دی احسان محمد خان.
د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بوټو په پاکستان کې د جمهوریت بشری حقوقو او آئینی نظام لپاره ستړي او قربانای چې په نړیوال کچ هم ستایل کیږي. خو پاکستانی ټولنه کې د زنانو د حقوقو لپاره د بنظیر بوټو حکومت کې اغیستل شوی ګامونه نن هم یادېږي. ملتپال سیاستمدار او دانشور بشرا گوهر وایي بنظیر بوټو هغه زنانو چې په پاکستانی سیاست کې مثال نموندل کیږي.
دا چولیو ابي نظیر بوټو مونږه وکړه چې ډېر لیډران دي، تکړه لیډران دي، خو چې کله هیومن رائټس یا د ښځو رائټس خبره راځي نو هغه کې شاته پاتې کیږي. بي نظیر بوټو ته لکه دا یو حکومت هم پوره نشو، بیا دویم حکومت هم، خو هغه خپل طرف نه ډېرې په دې لارې کې ډېر کار کړی دی. د ښځو رائټس باندي داغي لك جي دي بيجينج كونفرنس دا پس چه سمرا کار شوو چه سمرا کنسنسس بلدنگ شوو دا بی نظیر لی بوتو لید کرو.
میرمن سمین افریدی وای بی نظیر بوتو دا زنانو دا پارا یو مثالی کردار وو او دا امریت او غیر جمهوری سوچ پر زد دا مزاحمت یو نوم گنل کیگی.
دا زنانو دا پارا اغا یو علامت دا یو دا زنانو دا قوت داغی دا مزاحمت او دا جمهوریت او دا انسان دوسته او دا انسان پرسته دا پارا چی کم لکه جد جهد ده نو اغا لکه زمون دا طول دا پارا یو علامت ده و مونگا طول پاکستانه خزی بلکه دا دنیا خزی پا آغی بانده فخر کو تاسو تکزوی مچیر گینی لکه دول اسکال دا آغی دا شهادت اشوالو او دا قبائلی علاقی چی گوره دیر دا دی سیاسی عمل نو دا غنه دیر زیاد پا هر ساته لیک شوی دی دی کله چې د صوبایي سملې د پاره انتخابات و نو زه هغې کې لږ شانې ورغلی وم د مهم کې لږ ما شمولیت کړی و یقین کوئ چې لکه بیخي د لرې لرې د جمرود او د لنډي کوتل په لرې لرو کلو کې به زنانو په کور کې آیا دوله چې دا به زما لور به سمه بېنظیره وي.
پښتانه سیاستمداره او د سماجي ټولنې فعاله ناهید افریدی وایي بېنظیر بوټو نه یوازې پیپلز ګوند بلکې د پاکستان او په خصوصي توګه د زنانو یوه اساسه وه چې نن هم د خپل کردار دپاره یادول کیږي.
زنانه و هغه یو ډیکټیټر و ډېر په سخت حالاتو کې راوتلی و او د هغې چې کوم دین و هغه کومې چې هلې ځلې وې جېجونه هغې تېر کړه لکه زموږ معاشره کې اکثر دا ویل کېږي چې سخته سپورو زنانه نشي تېرولی دومره سختې نشي تېرولی خو هغې ثابته که چېرې دا جېجونه هم تبدیلی شي زنانه هر قسمه قربانۍ هم ورکولی شي نو دا هغې ډېر زیات غټ اثرات دي په نقه باندې او دا چې نن نشته نو موږ یې ډېرې کمې په دې مانسو چې د زنانو یو آواز و زمونږ او مونږ واخه لکه یو رول ماډل ګڼه دا یعنی نه مونږ ته یو سکن په میرا دی ته چې زنانه هر څه کولی شي هغه قیادت هم کولی شي سخت هم تېرولی شي او درېدیم چې د ډیکټیټر مخې ته مدرېدی شي یو نهتی ښځه وه او هغې نه چې کوم دی نو دا غټ غټ ډیکټیټران تیارېدل
بېنظیر بوټو چې دوه واری د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و او دواړه ځلې د حکومت تخ په نیمایي موده کې نسکور کړی شوی و په خپل سیاسي دور کې د اختلاف په وخت بند هم تیر کړی و او د فوزي امیر جنرال مشرف په دور کې جلاوطنی یا د شړونکي په حیث د هیواد نه بهر وخت هم تیر کړی و. احسان محمد خان وی او ای ډیوا پېښور.
ګران خدای مردونکو ستاسو پام راګرځو د بل راپور په لوتہ د پاکستان څخه سلور نور د پولیو کې سونه مخې ته راغلي دي چې وسره په خیبر پختونخوا کې د پولیو کې سونه شمیره سګنی کال یو اتیا او په ګرد ملک یو سل پنځه لستا رسیدلې ده. د ډیور ډی خبر یال شاهین افریدی په دغه باندې تاسو نور حال درکې.
د خیبر پختونخوا جنوبی ضلعو بنو او ټانک نه دوه تازه پولیو کې سونه رپورټ شوې دي. د کومرسته چې صوبا کې د پولیو شمیره یو اتیا ته رسیدلې ولې د سند سکر او ټنډو الایار نه یو یو پیخه راتلو سره پوره هیواد کې د پولیو شمیره یو سل پنځلس ته ورسېده. د ایمرجنسی آپریشن مرکز تر مخه د بنو پنځلس میاشتنې ماشوم او ټانک اوولس میاشتنې ماشومې ته پولیو کترې نه دي اچولې شوي او په دغه سیمو کې د بیا بیا پولیو کې سونه راتلو لویه وجه انکاریان دي. د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګې مشر ډاکټر محمد سلیم وینا تر مخه د دسمبر میاشت پولیو مهم په دوران خیبر پختونخوا نه دوه لکه انکاریان رپورټ شوي دي ولې تیر شوي پولیو مهم په دوران هم د خیبر پختونخوا شلو ضلعو نه اووه لکه انکاریان رپورټ شوي وو. هغه وایي په دومره لویه کچه انکاریان او بیا بیا د بیلابیل ضلعو نه د پولیو وایرس مثبت ماحولیاتي نمونو له وجې د ګوزن دغه خطرناک وایرس په اسانۍ سره کمزوري او د پولیو کترو څخه بچ پاتې شوي ماشومان هغه نا تر مخه په زیاتو اغیزمنو سیمو کې ځایي انتظامیه او صوبایي صحت محکمه په ګډه د پولیو وایرس مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي.
دا بالکل ډېر زیات خطرناک دی او په دې باندې چې کوم ډیسټریکټ انتظامیه دا په هم لګیا دي او موږ په صوبایي سطح باندې هم د دې لپاره هلې ځلې کوو لکه اوس موږ یو میټینګ نه را روان یو الته کې خصوصي تور باندې د بنو د لکې حواله سره بلا خبري وشولې او ان شاء الله چې کوم کمزې کې ګیپس دي هغه منتپته او هغه موږ ایڈریس کولو کوشش کوو.
یاد دی وی چې دوه میاشتې وړاندې په بنو کې د جانی خیل مامن خیل او سردی خیل قبیلو لخوا حکومت نه د انتظامی ډانچه نه بدلولو په صورت کې د پولو کترو څخه د بایکاټ اعلان کړی و. دې ترڅنګ په وروستیو کې بنو ډیویژن کې د پولو مهم په دوران د پولو چارواکو لخوا ماشومان ته اساس کې نه اچولو او د دروغ ګوتې په نخښه کوونکي هم نیولې شوي وو. د سره سره په بنو ضلع کې 15,000 نه سیوا انکاري والدین هم رپورټ شوي. په دې اړه د بنو ډیپټي کمشنر عطاءالرحمن وایي چې د پولو مهم وړاندې د ځانګړي ستراتیژي لاندې انکاري والدین په قانع کولو زیات کار کړی دی.
نو هغه ټیم نه موږ خپل کمیونیکیشن سټریټجی چې وا هغه ریوایز کړ پوری حواله سره سم دي چې ریفیوزل دی اته حتی کې موږ په یو میاشت کې په دې سکول کې چې ریو کو مختلف یو کونسل تلارو او کم خلک کنوینس کو اویرنس سیشن مو کو نو هغه فته دا وکړي چې هغه ریفیوزل ډیر کم تعداد کراوه.
سرګند دی چې د پولو وارس په حق له ټول هیواد کې سلويخ زیاتې خطرناکې سیمې ګرځولې شوې دي چې پکې د خیبر پختونخوا لکی مروت ټانګ او بنو ترسنګ نور ضلع هم شامل دي. سږ کال ټانګ نه سلور، بنو نه 25 او د لکی مروت نه تر ټولو زیات 28 پولو کې سونه رپورټ شوې دي. د غزلو نه هر ځل پولو کمپاین کې په زرګونو انکاري خلک هم رپورټ کیږي. صحت چارواکي وایي چې یوازې د پولو د ساسکو ورکولو سره خپل ماشومان د پولو خطرناک وارس نه بچ ساتلی شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د پاکستان د مرکزی وزارت بخنه غړند، پاکستان د قانون او د انصاف مرکزی وزارت یو مسوده تیار کړی ده چې هغه وزیر اعظم ته وړاندې کړی د منځوري لپاره. په دغه مسوده کې دوی د نیب ادارې په حق لباندې څنوي قانون جوړول غواړي چې تر مخه به دا وخت په حکومت کې ناست کسانو پر ضد باندې د احتساب اداره کوم مقدمه نشی چلولی او دغه مقدمه د چلولو د پاره به د 50 کروڑونه چې کله غبن زیات شي نو بیا به چې کم دی نو دوی باندې مقدمه چلول کیږي. دا په داسې حال کې چې مخالفه سیاسي ډلو مشرانو په نیوکې کړي دي، وایي چې په دوی کې د کرپشن یا د غبن ځینې کسان موجود دي، نو د هغوی د بچ کولو دپاره یې دغه قانون د جوړولو کوشش کړی. په دې باندې د لیور ریډیو خبریال ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
حکومت کمی احتساب یورو نیب په قانون کې د بدلون آرډیننس کال 2019 راوستو پریکړه کړې ده چې پرې مخالفینو سختې نیوکې مخې ته راغلې دي. دغه وړاندیزونه چې د قانون وزارت سمري وزیر اعظم عمران خان ته لیږلې ده، تر مخه کمی احتساب یورو به سرکاري چارواکو په ضد محکمانه نقایصو باندې عملیات نسي کولی او سرکاري چارواکو جایداد به د عدالتي حکمنامې بغیر نسي منجمد کېدلی. د دغه وړاندیزونو تر مخه د اختیاراتو ناجایز استعمال باندې به د سرکاري چارواکي په ضد عملیات کې د ایسي خو کچري تر درې میاشتو پورې نیب څه ثبوتونه وړاندې نه کړو نو ترنتن خپل د ضمانت حق لري. د دې نه علاوه کمی احتساب یورو به د 50 کروڑ روپو د غبن یا کرپشن پر تور سرکاري چارواکي په ضد عملیات کولی سي. د دغه آرډیننس تر مخه ټیک سټاک ایکسچینج IPOs په اړه به نیب څه پریکړه نسي کولی او د دې نه علاوه د مزکی قیمتونو د ټاکنې د پاره به هم د اف پی آر او ټیکس کلکټر څخه سلا کیږي. مخالف ګوندونه د حکومت پر درغه پریکړه سختی نیوکې کوي او د مسلم لیگ نواز ډلی مشر او د سند پخوانی گورنر محمد زپیر وایي چې حکومت هر کار د پارلیمان نه بلکې د آرډیننس تر لارې تر سره کول غواړي. عمران خان حکومت ته پکار دی چې خپل ټول نظام ختمولو د پاره یو آرډیننس راوړي. ته حیرانی خبره ده چې صدر ته چې هر آرډیننس ولېږل سي هغه لاسلیک کړي. غبن خو غبن دی، کچري د یوې پیسې وي. د دې د پاره 50 کروڑ روپۍ ته انتظار کول څه معنی لري؟ بل اړخته د حکومت پر دغه پریکړه پر سوشل میډیا هم خورا بحث روان دی. مشهور جرنالیست ارشد شریف خپل یو ټویټ کې وایي چې دغه آرډیننس لاسلیک کولو سره به آیا د پېښور بی آر ټی یا نور کرپشن په حفاظت پلټنی څنګه ممکنه کېدای شي. یو بل صارف مهوش لیکي چې کله راهیسی چې نیب چیرمن د حکومت په ضد د عملیاتو اشاره ورکړي. عمران خان نیب د اسانه آرډیننس په ذریعه معذورول غواړي. یو بل صارف احسان نور د دغه آرډیننس په حق کې لیکي او وایي د نیب څخه هم پکار دی کرپټ مافیا لرې کړی سي. د قومي احتساب بیورو نیب له اړخه دا وخت د مسلم لیگ نواز ډلې د مشر نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف، حمزہ شہباز، احسن اقبال، شاہد خاکان عباسی، د پیپلز گوند مشر آصف علی زردار، د هغه خور فریال تالپور په شمول یو شمیر سیاست مدارانو په ضد مقدمه روان دي او څه سزاګانې هم اورول سوي دي. خو د مخالفینو تر مخه د واکمن ډلې طریقه انصاف پر وزیر اعظم عمران خان، د دفاع وزیر پرویز خټک په شمول یو شمیر نورو باندې د کرپشن د تورونو باوجود نه خو مقدمه درج سوي او نه دوی نیول سوي دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګران قدر مردونکو، د لوی پښتونخوا خبرونې دویمې برخې ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سي نه غواګي. د لوی خبر پښتونخوا په دویمه برخه کې نن موږ موضوع انتخاب کړی ده، د شمالي وزیرستان کاروباریان او هغه کاروباریان چې دغلته کې دوکانونه لرل، د پوځي عملیاتو له کبله د دغه خلکو دوکانونه وران کړی شول، تباه کړی شول، د ځمکې پورې هوار کړی شول. د دغه دوکانونو مالکانو ته د حکومت لخوا چې کمی پیسې ورکول کیږي، دغه ډېرې زیاتې کمی دي. دی وایي چې ګنې دغلته کې وړاندې به د دوکان لپاره ځمکه چې دوی کم لرله، هغه وخت کې مرله کمه وه، او دې وخت کې چې حکومت دوی ته کمی پیسې ورکوي نو هغه 15 لک روپۍ د مرلې په سر باندې ورکوي. او دې وخت کې دغه په میرانشاه بازار کې چې کومه د ځمکې بیه ده نو هغه د 40 لک پورې چې کم دی نو مرله ده. نو دوی دا وایي چې په دغه پیسو باندې د دوی کاروبار مخکې بوتلل یا چلول یا شروع کول دغه ګرانه خبره ده، ناممکنه پورې خبره ده. او دوی د حکومت لخوا د پوره معاوضې د نه ملاوېدو پر ضد باندې سبانه په ګرده شمالي وزیرستان ضلع کې د هړتال اعلان کړی دی. د دغه دکاندارانو او د دغه کاروباریانو د تنظیم مشر سخی الرحمن صاحب دا وخت موږ سره ملګری دی، دغه سره دغه بحث شروع کوو. موږ سره به د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم پروګرام کې راځي. لومړی ورځو سخی الرحمن صاحب پلو تا. سخی الرحمن صاحب په خیر راغلی، ستړي مو شي؟
خیر
شي، خیر شي، تاسو ستړي مو شي؟ ډیر مننه موږ ته د وخت راکولو. سخی الرحمن صاحب، درته وځي دا ستاسو مطالبي سي دي او ستاسو د دغه کاروبار معاوضه ګنې حکومت تاسو ته نه ده درکړې او یا کمه ده؟
اشرف مومن صاحب، اول خو زه د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه پېښ کوم.
وعلیکم السلام.
خبره دا چې مونږ تقریبا 2014 کې چې کومه پریشان وشو، نو په دې کې د امیران شاه خار چې څومره و دا ټول وران شو، مسمار شو. مونږ د دغه خلاف دا خدافي و هغه خبره وا چې چا ته پته هم نه لګي دا مونږ خو ټول وشتلي وو، مونږ لاندې ځلو کې پراته وو، شوک افغانستان کې پراته وو، نو دا هیڅ ته پته نه لګي دا چې په وزیرستان کې څه صورت حال دی. نو د جون 2014 نه 1915 پورې دا هر څه په هغه ځای باندې محفوظ ولاړو، دلته هیڅ حکم نه وو په میران شاه کې. نو هغه نه پس چې دوی دغه بازار ورانولو نه دغه څه فوټیجز لیک شول، نو چې مونږ دلته ولیدل، مونږ خپل د مارکیټانو کې کوم مالکانو دغه مو سره په یو ځای کړل، مراکې مو کړې، غونډې مو کړې، یو اسوسییشن مو جوړ کړو، دغه خلاف مو احتجاج وکړو. نو مونږ هغه ټیم نه را روان یو. نو تاسو لکه معلومه ده چې یو خار وران شي صفا صفر ته راشي په زیرو باندې ودرېږي. نو د هغې بیا ودرول چې دي دا خو زمونږ کار نه و. دا خو زما پلار مې نیکه مې غر نیکه مې دا ټول چې څومره د دغې هلې ځلې وې دا را یو ځای ته شوې وې په دې باندې دا بلډینګونه جوړ شوي وو. نو چې کله دا هغه وران شو تبا شو بیا بیا مونږ سره حکومت اول خې منله نه چې کله یې ومنله چې وران شوي دي بیا مونږ راغلو د هغې 2015 نه مونږ جرګې ورسره شروع دي په دې کښې مونږ عدالت ته لاړو. دوی وویل چې دا ځمکې مونږ سرکاري کړلې. مونږ ورته وویل چې تاسو سرکاري کوای نه شئ دا په کوم قانون کښې دي. آخر داسې وه چې مونږ پېښور های کورټ ته لاړو. نو هغه های کورټ فیصله وکړله چې لکه څنګه چې د خیبر باړې تحصیل کیس حل شوی دی داسې تاسو یو کمیټي جوړه کړئ هغه کمیټي دا اختیار ورکړه یا د هر څه وکړي. نو د عدالت په اډر سره چې مونږ کله کمیټي جوړه شوه نو حکومت سره مونږ ټي او آر ولیکل. په دا ټي او آر کښې چې کومې خبرې وې هغه چې د ذمهواري چې دا به د ستاسو وي د اګزیکټیو کمیټي به وي او دا کوم چې کارونه مارونه دا سیزونه هر څه وران شوي دي دا خلک چې تاسو مطمئنوئ دا هم د ستاسو ذمهواري ده. د دې ډیمارکیشن چې دی د جوتون چې دی د ځمکې دا هم د ستاسو کار دی. دا ټولې ذمهواریانې مونږ په غاړه واخیستلې. مونږ داسې وکړل چې د پېښور نه مو د ګوګل ماهرین راوستل او د انجینیران مو ځان سره واخیستل. یو نیم کال مو په دې تېر کړلو. نو چې کله داغه مونږ ډیمارکیټ کړل هر څه مو وکړل او د هر چا په شناختي نمبر باندې مو د هغې ځمکې جواتې کړې انچا مو جواته کړله د هغه بلډینګ ته دوکانونو تعداد مو جوات کړو. نو په دې باندې حکومت ډېر خوشحاله شو چې دا خو تاسو ډېر ښه کار وکړل. خو چې کله بیا مونږ بیا په دې باندې دا دوه فیزونه وو. یو میرانشاه بازار فیز ون وو یو فیز ټو. په د فیز ون کښې دوی په خپله بلډنګونه شروع کړي وو حالانکه هغه یې غیر قانوني جوړ کړي وو. مونږ ته یې وویل چې دا به ستاسو په مرضۍ باندې جوړېږي تاسو نه به پوښتنه کوو نو دا هلته به یې جوړوو. نو چې کله مونږ ورته چې بلکل دا ښه خبره ده مونږ ته چې اطلاع وکړي نو مونږ چې خبرېدلو دوی بلډنګونه پرې شروع کړي وو د خلکې ځمکې د چا اېخوا د چا دېخوا په منځ کښې دلته تقریبا 6000 650 دوکانونه تقریبا داسې وو. نو دا هغه یې ټول وران کړي وو. په دې کښې چې مونږ د هغه سره خبره وکړله چې دا تاسو ولې داسې وکړل چې د پوښتنې مو دغه کار شروع کړو. نو خو دلته خو تا ته پته ده چې په پاکستان کښې خو بس د زورور قانون چلېږي. نو زمونږ خبرې خو چا نه وه اورېدلې. هغه ځمکې باندې داسې وکړل چې اوس یې د 6000 په ځای باندې مونږ ته 1300 دوکانونه جوړ کړي دي. په دا 1300 کښې هم د هغه چې دي د نیمې په بره فرسټ فلور کښې دي او د هغه نیمې چې دي دا تقریبا خو 650 دوکانونه په ځمکه باندې راغلي دي. نو دا د ځمکې تقسیم ډېر ګران کار وو چې دا باندې به څوک راځي کېږي څوک به نه راځي کېږي. نو د هغه کښې د عوام چې وو د هغه راپاسېدل دغه احتجاج وکړو چې دا هغه کوم خلکو ته میلاویږي د 650 دوکانونه بیا دا زمونږ چې 6000 دوکانونه دغسې وران پرته دي دا به څه کېږي. بیا مونږ ورته وویل چې مونږ به د حکومت سره خبرې مبرې کوو. حکومت مونږ ته ټاس راکړو چې تاسو د عوام سره خبره وکړئ چې د سما چا ځمکه ختمه شوې ده په د پارکونو کښې په د پارکینګ کښې په د روډونو کښې د دغې خلکو سره تاسو خبرې وکړئ په یو ریټ به په یو ځای باندې ودروئ نو مونږ به هغه تاسو سره دا دې چې کومه دې موضوع در کوو. نو په دې دوران کښې مونږ سره بیا داسې وشو چې مونږ دغې خلکو ته وویل چې دا تاسو د مرلا تاسو خو دوکان وران شوی دی تا په څو ورکوې. چا به ویل چې زه په کروړم نه ورکوم په دغې ځای کښې زه خپل دوکان غواړم. چا به ویل چې په 80 لاکھ. چا به څه وي خو په هر حال دغه شی چې کوم وو دا ایوریج ته مونږ راوستو 45 لاکھ مرلا او 15-15 سوه روپۍ یو سکوئر فوټ مو دا د بلډینګ والا ورسره وکړله. نو چې په دې کښې کله حکومت ته مونږ دغه مایده وړله چې عوامو سره بس مونږ ته دې راضي کړل لاړه حکومت هم خوشحاله شو هغې خپل رپورټ دا ریکمینډ کړل. زمونږ ډیپټي کمیشنر صاحب چې وو زمونږ جی او سي چې وو دا په دې خوشحاله شو چې بس دغه لویه تنازع وه دغه ختمه شوه. حالانکه دوی دغ بلډنګونو ته دومره پریشان وو چې په دې به مونږ څه کوو دا به چا ته ورکوو دا به څوک پرې راضي کوو. خو په هر حال داسې وشو چې کله دغه اګریمنټ چې مونږ سره وکړلو دا لاړو دوی لیټر وکړو صوبایي
حکومت. صفی الرحمن صاحب در ته ووایه چې دغه پیسې چې حکومت اوس کومه معاوضه ورکوي لږې دي یا که ډېرې دي. دی کښې چې د 6000 دوکانونو کوم خاوندان دي کوم مالکان دي دوی ته به ورکول کېږي که نه د حکومت لخوا بل کوم لیسټ یا فهرست جوړ شوی هغوی له به ورکوي؟
نه خبره داسې ده دا چې موږ کله دا کمپریهنسیو رپورت جوړ کړو نو په دې کې دا ټول دکانداران دا ټول ځمکې مالکان چې وو دا موږ یو یو کتاب په شکل کې موږ یو رپورٹ ورته جوړ کړو. دا پیسې به اوس دغه خلکو ته ملاویږي، حکومت اوس څه نه شي کولای، ځکه چې دا ایگزیکټیو کمیټي چې دا خو موږ خو عدالت اختیار را کړی وو چې دغه تاسو به دا ډیمارکیشن کوي او موږ حکومت سره کیوار هم لیکلي وو. اوس کسان خو هغه دي چې موږ ورته لیکلي دي، موږ ورته دوی ته په حواله کړي دي لیسټونه. خبره داسې ده چې زمونږ تقریبا ټول 13 ارب 29 کروڑ روپے دوی نه دا ډیمانډ وکړل، دا ریټونه یې راغلل، پیسې راغلل. په دې کې اتنیم ارب روپے چې وي دا د ځمکې د نقصان وي، او دا 1.5 ارب روپے چې وي دا د بلډینګونو د نقصان وي. هغه خلکو چې ځمکه یې اوس برقراره پراته ده خو د بلډینګونه یې ړنګ شوي دي. دا ټوټل 13 ارب روپے راغلي 29 کروڑ. نو اوس چې کله دوی دغه زموږ رپورٹ چې وو دغه ڈپٹی کمشنر دی جو سی په مشوره باندې دغه ریکمینډ کړلو، ویمنلو دستخط چې ته وکړلو، او موږ بل دا خبره ده چې په هوا کې خبرې نه کوو. ځنه خبرې داسې وي چې بنیاد یې نه وي، څوک وایي چې زما دا امر دي زما دمر دي. موږ خو ګوره ذمہ وار خلک وو، موږ ته ذمہ واري راکړه، زه خو نه هم ذمہ وار یم. که د چای وایم چا ځمکه ورکه شوه د دغه ذمہ واري زما ده، دا به زه ورته پیدا کوم. نو موږ خو ډېر کمپریهنسیو رپورٹ جوړ کړی دی، تاسو خو انشاءالله هیڅ هم نشته. عوام چې دي دا ټوټل راضي دي. خو خبره داسې وشوه چې کله د 13 ارب 29 کروڑ روپے والا چې کوم ریکمنډیشن دلته ڈپٹی کمشنر ولېږل صوبائی حکومت ته، نو په دې کې موږ دې ته په انتظار وو چې بس د پیسې به اوس په یوه میاشت کې په دې کې راځي. په دې کې داسې وشو چې د حکومت نه ڈپٹی کمشنر صاحب چې دی دغه یو بل رپورٹ په کې لېږلې دی چې په خفیه باندې لېږلې دی، په دا باندې هیڅوک هم خبر نه وو چې دا ریټونه چې دي دا د ځمکې چې دي دا 1500 کوي، او دا هغه بلډینګ لاس چې دی دا 1200 پر سکوئر فوټ کوي. نو چې کله دا خبره جوته شوله ښکاره شوله، نو خلکو احتجاج وکړو. موږ ته یې وویل چې تاسو خو زموږ سره معاهده کړې وه چې 45 لاکھ مرلا او 3500 روپے فی سکوئر فوټ به درکوي. اوس خو موږ خو یوه روپۍ هم کمه نه غواړو. موږ حکومت ته وویل چې ګوره دا معاهده خو موږ خلکو سره عوامو سره موږ وکړه، ایگزیکټیو کمیټې نو پس تا زموږ سره تاسو وکړه. نو دا څنګه خبره ده چې مخکې خو مو داسې کتلي وو چې حکومت به پخله درته ووي، هغه وعده به سرته رسېده. نو په والله چې زه خو نه پوهېدم چې دې حکومت کې صد خدای قهر په موږ باندې راغلی دی چې نه دا څه شي احساس ورسره شته، نه د عوام د احتجاج څه احساس ورسره شته، نه د چا د حقوقو څه احساس ورسره شته. نن خبره سحر خبره وکړي بېګا ته وایي چې بس دا غري ورس کوي. دا په داسې مشکلاتو کې ګیر یو چې ګوره زه د صفر نه موږ اوس په خو باندې بیا ودرېږو. په والله زه به دغه تا ته په والله مې درته وویل چې ټول خلک په داسې حال کې معاشي صورتحال یې داسې دی چې ډاکټر ته به چې یوسي هغه پرچا ورته ولیکي په جیب کې ګرځوي، د دوایي اخیستلو روپۍ ورسره نشته. اوس بله خبره دا وه چې زمونږ په وزیرستان کې خو نور څه نه وو، دا افغانستان بارډر وو، بس دغه کاروبار وو، ټول خلک ته دی آباد وو. بارډر باندې هر څه را تحصیل کړل، کسٹم یې هرته په غلام خان ولګولو، مخکې خو کسٹم په بنو باندې وو. نو دا د ایجنسۍ خلک چې دي خو په غرونو کې اوسېږي، دلته خو نه کارخانې شته او نه څه شته. په هر حال دا خو لویه اوږده خبره ده. خو را به شو خپل ټاپک ته چې کله زمونږ سره دغه وعده وشوله، نو هغې نه پس دغه ډپټي کمشنر موږ ته وویل چې تاسو د پیسې منظورې شوي دي، تاسو راشئ د خپل چکونه واخلئ. موږ ورته وویل چې یاره دا چکونه څوک اخلي؟ ته دې ته خپل سوچ وکړه چې 45 لاکھ مرلا دې را سره منلې وه، دستخط ته کړې، اوس 15 لاکھ ما ته راکړې. نو دا 30 لاکھ روپے چېرته درېمي؟ دا خو تا په بدر کې منظورې کړې، اوس هم پرتې دي.
ستاسې خپله څه خیر دی سخي رحمان صاحب چې دا د 45 لاکھ یا 45 لاکھ روپو خبره چې کوي هغه 45 لاکھو ته راکمېږي. د منځ کې پیسې ورکړې شوې نه دي د حکومت لخوا، د ادارو لخوا ورکړې شوې نه دي، که نه دا د چا جیبونو ته تللي دي؟
خبره داسې ده چې جیبونو ته خو په ډېر تللي دي په ښکاره. نن سر مخکې خو به چا جیب ته چې تلله څه شرم حیا خو به وو. اوس خو په ښکاره، اوس خو هر څه په ښکاره دي، غواړي او فخر پرې کوي. دا خبره چې کوم وزیرستان ته باش اوږده به امیران شاه ته دی اویا ملکونو سفیران راوستل او دغه ته به وی چې دا غزمه کې دی دا غوښ دا چې کومه د شتګردی مون ختم کړل دا مو هر څو وران کړل او تاسو مونږ ته چاندې راکای چې په دې باندې مون بیا دا غلطه ماډر سیټی جوړه کو دا خاص ته راکی ورکو چې دا په خپل قودریږي نه د شتګردی به دا څه کوي کی په دې خبرو باندې په مونږ باندې چاندې را وکړلې نو چاندې په 400 روپے دی په 100 روپے په مونږ ته چاندې نه لاو دی اوس مونږ ورته وایو چې دا یو غریب ملک چې تاسو ته کومه چاندا تر کړی دا یار زموږ خو هغه هم بس دی مونږ خو هغه مند کار کوي 13 روپے دومره غټ شیخونه دی خار دی وران کړی دی کمپلیټ خار دی وران کړی دی دا پر بونو خو په دې خار کې صرف سامان او دلته خو د بهرنی ملکونو سامانونه وو د افغانستان په لاره به راتلو دلته خو کسټم نه وو نو دا سامانونه یې خرڅ کړل دا هغه زموږ خو چې سختې وي دا هغه اوس په نامه په دا بلډینګونو کې په دا سامانونه
دا راته وایي صحیح رمان صاحب تاسو خو لیدلی چې دغلته کې سامانونه هم پراته وو تاسو کتلي وو ستاسو دوکانونه وو تاسو ته راوتي وي بیا چې دغه دوکانونو نه سامانونه خرڅ شوي دي هر څه چې شوي دي چې تاسو وایې نو دغه سامان ستاسو په خیال باندې چا خرڅ کړ آیا دغلته کې ځایي خلک هغې راغله وي وړو خرڅې کړ څوک راغله چې خرڅې کړ
دا خدا سے وشو چې مونږ ته کلا اوه چې تاسو وځه مونږ وه ته د وزیرستان نه ټوټل خلق وه تل دلته مرغې هم نه وپاتې نو دا زمونږ چې کومه سکیورټي ادارې دي دا راغلل دغه کنټرول واخیست ټوله علاقه د دوی په ملکه کې وا صرف سول کسان چې وو په تحصیل کې یو تحصیلدار وو یو پولیټیکل ایجنټ وو او یو ور سره چې کوم اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دی دا درې کسان سول پاتې وو نور خو زمونږ د ټول وزیرستان ولکې وا دا سکیورټي فورسز په خپل لاسونو کې واخیستا نو اوس خپل سوچ وکړه چې دغه ځای نه دغه سامانونه د کاربونو سامانونه دومره هیڅ اوس پنه او دا څه غا کنټینر ورنځي نو دا د څوک بوتای شي
تاسو کنټینر لیدلې و چې دغه ځای نه سامانونه وړل کېده
او بالکل مولي دلی وی والله چې دا خو مون خلق په بنو کې وو دا غو بده بنو ایران شاه روډ چې دی په دغ باندې بلا کنټینر راخل دا تور تور ترپل به ته اچول وی او دا به لاندې ګجرات او کټا او لاهور ته دا کنټینر اتلې
تاسو راته دا وایي چې سخی رمان صاحب دغه ته کې چې کم ځایی سیاسي مشران دي بیا په قومي اسمبلی کې په صوبایي اسمبلی کې چې کم ناست سیاسي مشران دي د هغوی لخوا داسې کم کوشش شوی دی ستاسو سره یا د حکومت پورې تاسو سره تللی دي یا قانوني چاره ګوي کې د سره یاغي په قانوني چاره کولو کې د سره غوي لاس امداد کړي
زمون خو بس یو دا خوش قسمتي وا زمون خو چې زمون غا چې کومې نه نه دي محسن دا خو لا ام ان ان او جوړ شوی دا خو لا سیاسي کارکونو نو اخته په 2015 کې د زمون سره په دا چې کوم د رنګولو باره کې مونږ غا کړو او اپیل کړو او هاي کوټ کې پېښور هاي کوټ کې په دې کې هم دا را سره وو هغه نه پس چې احتجاجونه مو په اسلام آباد کې کول په پېښور پریس کلب کې مو کول په دې کې به هم دا را سره وو نو دا انتخابات چې وو د 2018 کې وشول نو البته د ایم ان ای جوړ شو زمونږ دا خوش قسمتي ده چې زمونږ منی صاحب د اول ورځ نه تر نن پورې په دا هر څه باندې خبر دی دا چې چرته زمونږ دا خبره وي د احتجاج دې په کې اگر وي دې په کې ناس وي او په پارلیمنت کې بار بار دا خبره کوي او د په غ باندې د سپیکر چې کوم د قومي اسمبلی هغه رولینګ ورکړلو چې تاسو دیتا یو کمیټي جوړه کړئ نو په دې کمیټي کې دا مراد صحیح دی او ساتي وزیرانو او ورته چې وزیر اعلی سره تاسو دې میټینګ وکړئ نو موږ هم لاړې د دې کمیټي مو حسین هم را سره او دا ساتي وزیرانو مو وزیر اعلی مو صوبایي وزیرانو مو په دې کې مو دا خبره چې مخته ورته کې خولې چې یار په هوا کې موږ مو خبره نه دي زمونږ دا افیشلی د سخت شوی خبرې دي نو په دا دینه تاسو څنګه په شاتې دي چې دی وی چې بس په دا روانه هفته کې به ان شاء الله مونږ تاسو ته اطلاع کوو چې اخیری میټینګ به دې کوو ان شاء الله چې لکه هر ځای کې مونږ ته ډاډګیرنه را کوي چې دا به ان شاء الله وشي نو چې مونږ را ورته شولو په دا هفته بل شروع شول په دې کې زموږ ډیپټی کمشنر ولا دېدلو دا غږ کمې پیسې چې کینو اعلان وکړل چې دا غږ چې کینو د خلکو ته مونږ ورکو نو خلکو خو څه کم اطلاع نه دي دا تقریبا 98% خلک دغه په احتجاج نستي او دلته چې کوم داسې 2% خلک وو چې د دوی خپل خلکو هغه بس لاړل هغه ته چې کنه وطن هغه مو سپشتو ورکښ نه پچې کینو کې پیسې شته هغه بس زمون خالي په مونږ کې خانه جنگي جوړولې چې شو شو وکړلو خو ان شاء الله پاکي بدې نه تاموي زمون چې سبا کوم احتجاج دی دا زمونږ اخیری حربا ده چې ځکه علامه دی عدالت نه ونته د احتجاج نه ونته د میډیا نه ونسا د میټینګونو نه ونسا زه خو په یقین سره درته وایم چې زموږ خلک د ډیپریشن شکار دي مزید زموږ هیڅ په میرانشاه کې اوس نشته لکه ټول خلکو دغه موضوع ته ناست یو ګوره د دکاندار چې کوم د تاجر برادری کوم د سامان والا خلک چې دعوه دې ته ناست چې که پیسې راغلي نو زه به بل بس څه کاروبار پیدا کوم د ځمکې کسان په دې هیله ناست چې که دا پیسې راغلل نو زه به څه کاروبار شروع کوم د بلډینګ والا په دې ناست چې که چېرته پیسې څه راغلي چې زه د ښار شوی د وران شوی ښار چې ډېر دکانونه مارکیټونه چې دي دا به زه بیا پرې ودروم ته په یقین سره ومنه چې دغه پنځه کاله یې په دې وعدو وعدو په دې خبرو باندې مونږ مصروف کړي یو چې مزید بالکل په مونږ کې گنجائش نشته اوس حتمی فیصلہ مونږ غواړو نن ووتو سبا ته زمونږ اعلان دی چې وزیرستان به ټول روډونه بند وي هر څه به بند وي تر څو پورې چې مونږ سره هر خبره لیکلې نه وي چې کومه جج ما سره لاسلیک کړی وو اګریمنټ حالانکه مونږ چې اوس عدالت کې کوم معلومات راته وکړل په عدالتونو کې مونږ ته وویل شو چې دا خو د ستاسو د ډی سي او دا چې کومه غیر پیموده علاقه ده چې دا ریکارډ یې نشته د قبایلو نو دا دغه خو ډی سي یا څوک ریټ نشي مقررولی دا خو چې څنګه ورته راله دلې ډسټرکټ وي لکه زمونږ سره بنو دی د جنوبي وزیرستان سره اډیایي خان دی د هغې په غه باندې به د کسټم کلکټر چې دی دا هغه به ریټونه ورکوي نو اوس ته خپل سوچ وکړه چې په بنو کې تقریبا بن کمرشل ایریا په کرور باندې مرلا نشته او موږ سره په 45 منلې ده خو دا 45 د هغه وخت خبرې وې چې دلته پاکستان کې ډالر په 100 روپۍ و نن ډالر په 155 روپۍ دی دا خبره کله ده مخکې نورم لاړله یا دا بلډینګ والا خبره چې دا د بلډینګ پیسې چې 35 روپۍ دي د پخپل دلته چې کوم دا فیز 1 خبره ما درته وکړله په فیز 1 چې د مارکیټونه کوم جوړ کړی دي په دې کې 7x16 فوټ دکان دی دا یو ټکادار ته په 8,000,000 روپۍ باندې ورکړی دی چې دا ته جوړ کا او په بل طرف زما دکانو 12,000 دی 40 فوټ دکانونه او زموږ دوه دکانونه وو نو زما 12,000 دی 40 فوټ دکانه باندې دای ماته 3,00,000 روپۍ راکوي او ټکادار ته دا ور کوي هغه بیا دای چې خپل جوړوي هغه 7,000 دی 16 فوټ دکان دا یو خدای په 8,50,000 ور کوي د ظلم خو انتها ده بالکل بربریت ته دلته بس دا بیرانه نظام دی دا مرجر څخه خو مونږ وی چې مونږ ته بخښه سه خط ورسی په والله چې بس صرف یو د دې شي دا پولیټي کلیجنٹ نا ناما بدالا شلا ڈیسو شو نور تا پوالا چه چه پاغانا دیر حالات گران شوال صف شوال مشکل شوال
در اتوه چه سخیو رمان سب لکستا سی ده دغا چکم دکانداران دی دیتا د حکومت لخوا چې کوم شپږ سوه تاسو دکانونه یاد کړل چې دغلته کې جوړ کړی شول هغې ورکول کېږي دغه دکاندارانو ته نو د دې به ستاسو نه کومه کرای هم اخستل کیږي او کنه دا به د دې په ملکیت کې
دا خدا سي واچي اول خو په اول سر کې خو دوی چې کوم دا مارکیټونه جوړول نو دوی په ذهن کې دا سي خبره واچي دا به مونږ کینټ ایریا شو کو هغه نو کی چې څه نام شوی وو چې دا به کینټ ایریا وي په دې کې چې دا مارکیټونه دي دا به دغه خلکو ته پلیز ورکاو کرایې به ته واخلو نو دا خبرې چې مونږ واره به دا زمونږ دا ایمینی صاحب برکاتو زمونږ دا
کینټ ایریا به اوریدونکو ته وایو کینټ ایریا به اوریدونکو ته وایو چې لکه د پوز د سارن لاندې د پوز په کنټرول کې علاقه بشي
ها واو بالکل دا هغه چې کومه د فوز د چاونې سره لګیدل ایریا وي نو هغه ته دوی کینټ وایي نو دا ایریا چې دوی په کینټ کې کله راوسته و نو دا خو بس زمونږ کومه زمونږ مینه صاحب چې دا هغه ته نه یا مینه هم نه و چې دا په احتجاج کې مونږ دا څخه چې جنا مو وکړل چې دوی مجبور شول چې دا دغه فیصلې نه بل په شاش ول او دې ته مو مجبوری کړل چې دا د قانونه مونږ ته په خپل حقوقو باندې راکړل چې د چا په ځمکه باندې دا دکان راغلې دي هغه ته دغه دکان میلاو شو او دا غسړی ک څومره نور ځمکه پرې دونو په پارکونو په پارکینګ کې تللا نو هغه ته بدای دا هغه مرلې 45 روپۍ ورکړي دا اګریمنت زمونږ ورسره وشو
45,00,000 لکه
45,00,000 روپۍ به په مرلا ورکوي او چې کومه ځمکه یې په دوه مارکیټ باندې راغلی ده هغه که دوه دوکانونه چار راغلي دي هغه به خپل دوه دوکانونه هم هغه میلاو شي هغې نه علاوه چې کومه ځمکه یې په لینډ لاس کې تللې ده هغه دوه مرلې ده نو د هغې به فی مرلا دوی ته 45,00,000 روپۍ ورکوي دا زمونږ اګریمنټ ورسره شوی وو
سخیو رمان سے منگا کوشش کو چھے محسن داول سر زمان رابطہ ہو شی خود دبا دا مرغا غصر رابطہ نکی گی جزا کا شمالی وزیرستان کے دے وقت چکم دے د موبایل سرویس هغه هغه ځکه بند کم ځکه چې موسم دا وړ موجود دی دغلته کې موبایل سیګنل کار نه کوي. لومړی کې دغه شوی و چې هغه موږ سره پروګرام کې راځي خو د بده مرغه دغه اوس ټلیفون لیکه بند را منګه د نورو ملګرو سره هم پاغي خبرې وکړو خو هغه وی چې لا هم هغه نه دی بریالي شوی چې دغه سره خبرې ترې شو هغه موږ سره په پروګرام کې راشي. نو بخنه غواړو تاسو لم لګوا هم در نزیات واخست او خبرې ضروری وي نو په دې وجه موږ تاسو ساتلې او بل د تاسو پورې تړلې خبرې وي نو ذکر سره تاسو ملګرتیا ضروری و. نو مننه کوم تاسو او سخی رحمان صاحب دا تاسو د نه کوچې د احتجاج سره تاسو څه فکر دی چې ګینه دغه تاسو مطالبي منلو ته حکومت تیار شي؟
اشرف محمد صاحب خبره دا چې دا چې لکه پاکستان چې موجوده صورت حال دی په دې باندې خو تاسو خپل نظر شته دا خو یو داسې حکومت ته چې یو استا ډیر وړو کې حق وی هغه د پاره با ته ناره واه احتجاج به کوي روډونه به بلا کوي نو الته به څوک راځي تا سره به خبره کیږي نو حق چې دی هغه به تا ته بیا غو چرته نیمو درېمه حصہ میلاو شي. په دې باندې مونږ خبر یو چې دې دومره جیت کې دا حکومت چې هغه احساس هم د خبرو خو ورسره نشته چې دا پنځه اصل لکه د وزیرستان خلکو در په در کړل د کورونه مو وشاړل دا مارکیټونه او دا بازارونه مو کورونه مو ورته میدانونه کړل هغه نه پس یې راوستل او په میدان باندې دا خلک واچول او ورته ویل چې بس د خدای په اسره باندې تاسو دلته اوس وخت تیروئ. حالانکه په میډیا کې به دوی دومره پروجیکشن د دغه شیونو کولو چې موږ ورته هلته داسې صورت غاه جوړ کړي دي داسې د اوبو انتظام داسې د سکول انتظام او داسې د هیلت انتظام دا خلک ډېر په مشکل حالاتو کې دي. دلته دعا یو هسپتالو زوړ هسپتالو زموږ د میرانشاه سیټي بس هغه ته یې رنګونه منګونه ورکړل یو ګورنمنټ سکول هغه ته یې بس رنګونه منګونه ورکړل او نور سکولونه یې مران کړل زموږ دلته 12 هاي سکولونه وو په ښار کې نه نه دا اوس درې پاتې شوی دي دا نور نشته او په دریو کې اوس په ګورنمنټ سکولونه دي کله چې ګورنمنټ و ماسترانو ته ورکوي پیسې دا ګورنمنټ ته لګي او موږ ته بچانو ته وایي چې فیسونه هم راوړی دا نوې خبره وارم دا چې په ګورنمنټ سکول کې هم فیسونه غواړي نو دغه نه څه مطلب ظاهري کې دغه نه خدا سرګندېږي چې دا خو غواړي چې دا خلک بیان پر پاتې شي مو خو وی چې بس دا خو به مونږ وشته مسجد نه لار را ته جوړوي او مونږ اوس پوه شولو چې دا مونږ خلاصي ګونه او زما د بچینا دغه سه بیا ان پر شی جوړوي نو چې هغه د چاپ او اشارو په ګوتو باندې چې بیا دی او راځي نو دا سه صورت حال دي ټینشن زیات دی والله چې موږ فلم ستړي شوی یو
درته وي چې خو رمان سه د قانونو نه علاوه د خلکو د آمدن ذریعہ د غلط سدي په شمالي وزیرستان کې دا سه زمکه آبادی دي زمیداری کرکیله خلک کوي زناور سرویس ساتي کنه د غلط کې نور کاروبارونه هم شته دي
کاروبار خیبر تا گورا خیبر کے نور سدی خر غرونا دی بس صرف دا یو دے گا والا لارا دا دے تو خم والا بس چې دغه سره سوکا ټیچ دی دا خلک دومره څه کاروبار مروبار کوي نور خپل ته هیڅ نشته. دا زموږ شمالي وزیرستان هم دی چې دا غلام خان و بندر چې اوس په دې بد مالونه راتل دا خلک به په کېوالو خرڅ دل بلان دي خارون نه به خلک راتل هغه به وړل دا کاستم چې
دا غلام خان لار اوس دی وخت بيخي بند ده دا غلام خان لار بيخي بند اوس دی وخت
دا سه دا چې لکه چې کوم پیداوار دی لکه سبزی دا او میوا دا هغه د پاکستان دا پاکستان سبزی میں وعدہ آغا تلے شی التا او کلتا دے افغانستان سبزیوں میں وعدہ داغا را تلے شی اے دغے نا علاوہ نور حصہ نشی آتلے
نور سیزونو کے بس سو مخ کے پیدا گا کاروبار باندے پیدا گا لار باندے بس کم کاروبار کے دا
دیکھے خوب ادا سے سیزونو را تلل چے الیکٹرانک سامانونا بارا تلل چے سمرا ہو دا الیکٹرانک سامانونا دا سپیر پار چے سمرا سامانونا ہو ہر قسم گاڑی چے سامان ہو داغا با دا جاپان ہو دا انگلینڈ دا د یورپ والا دا ټول سامانونه په دلار راتلل نو دا به ټول په میران شاه کې پراته او یو انجن بچ چا بدلولو گاډی تا هغه به بنو دا الله کې دا په خور نه دلته راتلو دا انجن به یو اخیستو گاډی کې به واچولو ابل بچ کوشکلو نو دا غټ کاروبار او دا چې څومره په افغانستان د دوبۍ نه مالونه راځي دا به ټول په میرانشاه کې هم پراته وو. بس زمونږ د خلکو یو دغه کاروبار وو، په دې باندې به دومره بال بسته روپۍ ګټلې. نن خو زمونږ د ځمکې یو چې کومه دا کوچي ده هغه توی دی، په دې باندې څه ځمکې وې هغه دومره د کرو دا هغه والا وې فصل والا وې هغه هم چې کوم هغه بندونه مندونه یې خراب شوي دي، هغه باغونه چې وو هغه په ضربې ضب کې هغه باغونه هم وران شوي دي وچ شوي دي. هیڅ درک نه شته. ټول خلکو د دغې موضع چې دا موضع ته ناست دي چې که دا موضع راغله نو بس مونږ به هلته کار شروع کوو.
ډیر مننه سخی الرحمن صاحب، ډیر مننه کو استاد صاحب ته د وخت را کولو په دغه موضوع خبرې کولو، ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه. قدرمن اردوونکو موږ خپل هڅه وکړه چې د قومي اسمبلی غړی محسن داوړ هم په دې موضوع موږ سره وغږیږي، خو د بده مرغه دغلته کې د ټلیفون سیګنل کار نه کوي. په شمالي وزیرستان کې د هغوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د پروګرام وخت هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسې ته ښه شپه غواړو. خادوسی دلا فمان.